د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته
یوازې دوی نسی کولای ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوند دی د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي د زده کړې کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول د دوی د زده کړو کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې پخوا دا شمیره چې ډېر لوړ وه 3000 3500 4000 5000 نن سبا ځوانان ناهیلي دي ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي دردېدلي دي اقتصاد ډېر ضعیف دی په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي د دې لپاره نه چې پوسي د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووځي څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونسي کولای چې خپل هیله ووایي خواهش ووایي د رواني روغتیا ترڅنګ دوی د کور څخه ووځي زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي په نشي توګه خپله کیږي د بد ملګرو سره کښینی په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی ځان یې دغه کورنۍ ته رسیږي ځوانان ته باید چانس ورکول شي د پرزې تهدید سی باید تشویق سی په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي یا خو بې دندې دي یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي مونږ په کازه کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واکې نه دي یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ تخکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مگر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاذي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو همدغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته د خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نه څه کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان نو توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابروو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله هم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم بغیر لدینه چې سیاسي ګټه ورنه پورته کړم، بغیر لدینه چې ټولنیز ګټه ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم. دینه رستم،
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوته ولرو.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگی او مبارزه وکی. که په ژوند کې تاسو مبارزه و نکری، اخه ژوند به مبارزه ډیر بخوانده. زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت و طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ سو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټه باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم داسې پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نا څه لوست چې دی لري، دغه څه نا څه زده کړې چې دی لري، دوی باید مطالعه ته مخه کړي، دوی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ سو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لا څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړی ده. موږ وجې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یې، وجې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورسې مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې. نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دی، خو که دغسې لاس تر ځنی ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېژې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فی العالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده. چې خدای نه خواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، د سره کښېني او لاسې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټوي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلی نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کړی. موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي، کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي، ډېر دغه ورته کوي، تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نه ووتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وزي تشته کوي، ځوانان په خاص ډول ځوانان. دا د چې څه دا جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي، دی د کار زمینه نه ده مسایده سوې. نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي، لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدلی نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر. یعنې که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وښایي. وای موږ څنګه ولاړ شو. دلته موږ زاره وچاو دل چې نه څوک کار اکی نه کارستا او کور پسې دي اولادونه را پسې دي ژوند را پسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند سي مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورو په هیواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، وای زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې هېڅ په وسه موندغو نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري، نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومېږي چې زموږ زیاتو کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته به په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام جنو والا خدای مند سي، ځکه چې دا د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو، ارواپوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم، په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله د دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه. ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ورغي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني، په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني، مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د دې چارواکو سره چې کښېني، خبرې چې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیز خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سدی خوانخړی رنگی بنگی لیلو مړې سترګی دی جار سم غنم رنگی لیلو مې تک تم لکه د سر کی مړ دیکھما غنم رنگی لیلو مړې سترګی دی جار سم رنگی بنگی وړې وړې
مان مسافر جانا نئی کل تراز سوم در پدر جانا نئی لکم آشوم جارم زغر کندیش نکڑ مان مسافر جانا نئی کل تراز سوم در پدر جانا نئی یارمی و بایدلو جواند عذاب عذاب سو یارمی و بایدلو ما یعنی زوام خوب دفل سرکوینا یارمی و بایدلو جواند عذاب عذاب سو یارمی و بایدلو مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری ما پور دی خوار زڑگی نور مکواز علمونا مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پناسو زی پری شود ما یهران روانسو زی پری شود ما لکیتیم وزکا سلبو جوان تیره ما زی پری شود ما یهران روانسو زی لای دی ویل کرو و غماز خارسی یا ولبل دی هیر کرو و چماز خارسی ما دی نیم گری کرو دجوان چول هر منونا و غماز خارسی یا ولبل دی ویل کرو و چم تا بسم اللہ سنگری خار کئی بے وفا جانا نئی جواندی اور بری واق کئی دبل چا جانا نئی جواند پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی جواندی اور بر بات کی دبل چا جانا نئی
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، ده آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری ده پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړې او ډېری پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه دغه څانګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده بو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کالو را دې خوا څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپله دا معنی لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي. تر هغه را وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلوده لپاره سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره زره ورستلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درغلم او دلته مې په یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې درغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وټرل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې څخه فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونه یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسي وه د دې څخه چې موږ نه شو اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او دهغوی چه خبر کابلی والا او دهغوی را بنا تاگور ده غشان مخت داره. ما مطلب داره ده چه هندیان هم پا هغه کچه پا هغه اندازه ده افغانستان و ده افغانان سره بینه والا خلاری لکه هندیان چه ده لگه افغانان چه ده هندیان سره ده. پات سراغ لولو پردین چه پستانه پستانه افغانستان دوی تده افغانانو تا چه دوی پتانان و یا روحیله و یا پتانانی بلله و روحیله و لکه پداره خاطر چه دوی دل وردم زفر زیانه ده غرون سخرا یعنی ده افغانستان ده سیمی سخرا غلو پا هر زمانه که اتا روحیله نتا ده پستانو تا خماسه و ده غنورو را توکمونو تا چه هند تر آغلی دوی تا هم ده غوی دوی تا هم روحیله و پا صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت وګورو او اوس په اندی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو شنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، نوابانو چې دغه یې جوړ کړي چا خبره بنسټ یې کښېښوئ. مثلا د تدریس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی بحثه کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي منظور نه دغه د تاغه د علاقه مندي د خلکو د نه تنها په ملکی بلکې په نظامی بحثه کې هم د خلک د پښتو سره اړیکه لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سب شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم په علاقه ولې سره خبرې اترې لري دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم څه دی دا خو د ژبه هغه د چینه هم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه غوا نه ورسم چې ان شاء الله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته ورسم
یو تخمین شته هغه خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې مدل لاس کته معمولا لاس یو ول سیاست دول سره تاسو موثران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه په سره کار لري نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغه یې جذب کړ آل انډیا ریډیو جذب کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا روستونونو ته چې کافي روستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وایي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ د تجارت په دې کې ډیر رغبت لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ دي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې شي به دي البته د دې خپل هندي ژبې دي سانسکریټ ژبې دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسي تون هم ستا ما د اټکار لمخې یاد تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دی دا تر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلي هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډېر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو مایر فیلوشپ کوشن دپاره ایران ته ور غواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې مو واخیستې ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام دی سره نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي. په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په ستې سره روان دي. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال
ښاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را وروسته دا کومیتونه څو واره تبدیل شو. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب چې د محمد عبدالی او د نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره نو یو کال به وسته بیا کوو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به سر قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطحه پورې موجودې دي یو خبره دا ده چې اوس افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې زو د څنګه تمویل د چیز او غیر مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري په شاګردان دي کله دې ځای مدرسین دي اوس پس زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسني څلواکو سره بیت عادي نه سي موږ په دا خاني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي کله کې منځنره
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبه ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سن لرو فکر کوم سن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبه د کورس چې باید پینځه ویشت حدود کې وي شایي وبونه وي شایي ډېر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي
نوم می محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ نه محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زه کوم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسل یا نوې زو کړی د داوود خان د کوټه تاسو په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلاټ وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې ګوره سم پر یو په تو زرم کار کې زه د استاد په سپاس په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړی پوسټ وا نو د څنګه هم ضرورت د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پلتینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنې د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات دی ضرورت په اساس چې هغه څوک نه وي ماوین په صفات بیا یې څه ډیر موده مي د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرره مې ښاګ د کمیټه او د تصفیاتي مې د سمستر غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خل یعنې د معاونیت علمي د لارې پته چې بیا پروفیسر زموږ دفتر وتی او دغه مراسلات دغه مکاتب دغه فورمې دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړول دا هغه لاسته راوړنه چې ما د استادانې د مدیریت په زمانه کې درلود.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاري کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو زه چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم ما فکر کاوه البته د جولای میاشت څخه ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده چې دلته هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخر پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. دا د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو کوي. نو د ګرمۍ یو دغه تاکي چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند د پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ستا پا عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے وہ بے وفا